مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په لغمان کې د نننۍ چاودنې په اړه راپورونه او همداراز نور مطالب لرو. السلام علیکم، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي دي.
ولسمشر غنی په قطر کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د لغمان په چاودنه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. په قرغیزستان کې د اپوزیسیون ګوندونو په زرګونو پلویانو لاریون وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره دوحې ته لاړ، خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري. ولسمشر غنی نن تر دې مخکې کویټ ته لاړ چې د پخواني امیر شیخ سبا ال احمد ال جابر ال سبا د مړینې له کبله د کویټ له چارواکو سره خواخوږي وشي. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غنی وروسته قطر ته لاړ. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع بحث وکړي.
پدې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې موادونو په ځانګړې توګه د سامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې مرنۍ پر شاستوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته د ولسمشر غنی به همکار ویلی شغلی غنی به په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو لغړو سره چې طالبانو سره په مذاکرو بوختي وګوري. په دوه کې له څبان دي درو او نوی رئیس د دولت او طالبانو مرکه چند سولې خبرو ته ناستي، خو د اصلي غونډې پر اجنډا نه دي سلاسوي. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته تنه وژل شوي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د والي پر موټر شوی او والي ته کوم زیان نه دی اوښتی.
څلور څلوېښت کسان انتقال شوي، په دې کې اته کسان شهیدان دي. په شهیدانو کې څلور کسان د جناب والي صاحب ساتون.
شغلی دولت زی ویل چې په ټاپیانو کې هم دوه د والي ساتون کې او پاتې نور ملکیان دي. تیره شنبه د ننګرهار په غنیخیر ولسوالۍ کې هم موټر بم چاودنې د څلورو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون شپاړس تنه وژلي او څلوېښت نور ټاپیان کړي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر پنځمه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پکتیا د مرکز ګردیز د یوه ښوونځي ښوونکی پیر محمد وایي:
مون سرپنا نه لرو، ډیر وخت کیږي چې مونږ د سرپنا په موري د غږ او چت کړه دي، خو لا تر اوسه زمونږ د غستونځ نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د ماشتر څنګه د سرپنا ستونځ زر تر زر حل کړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمېنه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرانیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. ویل سوي وحدت ګوند څلرویشت فیصده، زما هیواد قرغیزستان درویشت فیصده او قرغیزستان ګوند اته فیصده رایې ګټلې دي. دا درې ګوندونه د حکومت پلوي ګڼل کېږي. د سوسیال ډیموکرات او وطني اتحاد په ګډون د اپوزیسیون تر زورو زیاتو فعالانو او ملاتړو نن دوشنبه د بشکیک په مرکزي میدان کې لاریون وکړ. دوی اده لري چې په پرنیو ټاکنو کې درغلۍ او سرغړونې سوي دي. بلخوا د قرغیزستان د ټاکنو کمیسیون یوه غړي ویلي چې دوی شکایتونه څېړي په پام کې ده چې نهایي نتیجې نن اعلان سي. د نګورنو قرهباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو شهرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په شهرونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې ادعا سوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرهباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیت او نږدې شار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی شار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو د لوړېدو سبب سول پنګول او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله دي. ولسمشر ټرمپ چې په کورونا وایرس سخت سوې تیر ماښام له پوځي روغتون څخه د لنډې شیبې لپاره ووت او په یو زغرول موټر کې د خپلو مینوالو مننه وکړه.
زه په خکې دویم، زه غواړم د هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ترامپ هم په خکې دوده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له تیرې جمعې د واشنگټن په یوه پوځي روغتون کې دی. هغه پرون په یوه ویډیو پیغام کې ویلي و چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو شایانو پوهېدلی دی. دا خبرونه
آزادی رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تر سره اوسه د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوال چې هغه بل اخر د قطر حکومت ته ولته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزه سره د خبرې مطرح کاندي.
دا لیو کارپو سره زمونږ خبرې دي چې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه آزادۍ رادیو سره کړي. په لغمان کې نن یوې بمی چاودنې بیا هم ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. په نورو موضوعاتو کې په بلخ ولایت کې د آمو سیند اوبو ګڼ کلي ویجاړ کړي او د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د تروریستي حملو په تنظیم د یو مشکوک کس د نیولو لپاره 1,00,000 جایزه اعلان کړې ده.
افغانستان کې خپل حتی چې قومي خپل غلي ادم کوشته نه ورخلي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته ولاړ او تمه ده چې وروسته به قطر ته ځي. د وروستیو راپورونو له مخې ولسمشر غنی قطر ته هم رسیدلی دی. ارګوایي چې ښاغلی غنی د قطر له امیر او صدراعظم سره د افغانستان د سولې د بهیر او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د فیروز عزیزی راپور واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي د افغانستان د سولې وسنۍ روان بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی د بحثونو یوه برخه ده. د جمهور رئیس مرستیال ویاند واخان میناپال نن آزادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د قطر له امیر، صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د غشان د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
دا دو ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی وایست بیا پلغه ځای ورسته ولسمشر دی قطر ته. په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې موږ نه پر شاسته وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
د ښاغلي مینپال په خبره ښاغلی غنی به د کویت د مخکنی امیر د فاتحه په مراسمو کې د ګډون په هدف لاند وخت لپاره په کویت کې هم پاتې سي. د ښاغلی غنی یو سلاکار شاه حسین مرتضوی قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له یو واحد آدرسه د افغانستان د بهرني او سیمه ای سیاست انسجام د بریالۍ پنځو مهمو کټګوریو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو په کړنلاره لیدنې کتنې د اختلاف له امله درېدلې او په افغانستان کې هم جګړې شدت موندلی دی. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به په دغه سفر کې هڅه وکړي چې وضعیت له کنګل سوي حالت نه راوباسي.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوال چې هغه بل اخر ده قطر حکومت ته ولته د امریکا ځنګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزا سره د خبرې مطرح کاندي پر طالبانو فشار ورده ولیا طالبانو سره تماس نیول تر څو وکول شي چې د اوربند مسله مخنیوي شي او د اوربند مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مخنیوي شي نو د دې مسلو د پیړل لپاره د دې مسلو د پرمخنیوي لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمیر وسی
نګدې یو میاست کی چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی په قطر کې دی کاته هم دواړو لوري د مذاکرات لپاره وړاندې د خبرو د تګلارې په اړه غونډې کړي خلا هم په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی د دغه خبر لمنځه یوې با خبرې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده
لکابل نه د فیروزی عزیزی راپور مو اوریده د ازادي رادیو د دفتر مشر چې لولس مشر اشرف غنی سره د قطر په سفر کې ملګری دی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له دوه نه سره د سمې مهدی تاسو ته ستریم شوایم د ولسمشر غنی د سفر د جزئیاتو په اړه له چا سره لید کاته په پام کې لري او څه پلان دی له چا سره به ګوري په دوحه کې که په دې اړه لطفا معلومات راکړئ
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی رئیس جمهور صبح امروز در یک سفر رسمی با یک هیئت بلند پایه به شمول معاون اول رئیس جمهور وزیر خارجه مشاور امنیت ملی و شمار دیگری از مقام های بلند پایه حکومت افغانستان از کابل به طرف کویت اول رفتن در اونجا با شیخ علی ببخشید با امیر تازه کویت و همچنان صدر اعظم کویت ملاقات داشتند و پس از او آمدند به دوحه و در دوحه همین لحظه که من با شما صحبت میکنم ملاقاتشان با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان جریان داره پس از او دیدار خود داشت با مسئولین رسانه هایی که در این سفر با رئیس جمهور آمدند به دوحه و بعد از او با صدر اعظم قطر ملاقات خود داشت امشب همچنان قرار است که با نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا آقای زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات داشته باشند فردا صبح قرار است با امیر قطر یک هیئت در حضور یک ملاقات در حضور هیئت دولت افغانستان داشته باشند و همچنان یک ملاقات تنهایی پشت درهای بسته و همچنان فردا پس از چاشت قرار است که رئیس جمهور با در اینستیتوت دوحه یک سخنرانی مفصل داشته باشد و پس از او به کابل برمیگرده فردا شب یعنی چیز تا هنوز در مورد از اینکه آیا قرار است با هیئت طالبان مذاکره بکند چیزایی که در صفحات اجتماعی شایع پراگنی شده کسی تایید نکرده و همه مسائل شایع پراگنی دانستند
ډیر زیاته مننه سمې مهدی د ازادي رادیو د دفتر مشر په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر و چې له دوه نه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري په لغمان کې نن یوې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ شوب لوړوله د حمله ظاهر اند لغمان د والی د وجنې په قص شوی و خو تلفات ویل کیږي چې اکثر ملکی وګړي دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره هم دا شوه د ازادۍ رادیو خبريال سهارګل امیرزای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات را کوي امیرزای صاحب
ډیره چاته مننه د لغمان د والی لویان د فضلات د شکر دی رسته شه د پوره من وغه دیدو چې زیات یوازې هم دا و چې په دغه بریټ کې چې د لغمان د والی رحمت الله یارمل پر موټر کاروان شوه په ځنګړي ور ډول د په موټر باندې شوه چې د تری روغ وتل نو روغتون ته تری څلور تلويخ کسان انتقال شوي دي چې د لیډل یا کسان پکې وژل شوی دولزی ازادی راڈی سر پختلو خبر کیول چې په ژرشو کسانو کې څلور کنه د لغمان د والی ساتونکو دی او همدار څلور نور د ولسی وګړي دي دولت په خپل خبرو کې دا موول چې شپږ ډیر کسان ټپیان دي چې په دوی کې دوه ساتونکي دي چې د والدي او پاتې نور بیا ملکی خلک دي. د لغمان پروالي رحمت الله یرمل د غبرید په داسې محل کې شوې ده چې د دفتر ته په لار باندې وو. موږ چې دغه ته د غبرید پاړه باندې یا مخالف تر وغږېدو هغوی ټول اندېښمن وو، وویل چې له یو طرفه دغسې د سولې بحثونه روان دي، له بله طرفه جنګونه روان دي، بریدونه کېږي، وسلوال او اندراز چاودنې کېږي. په دې کې عام خلک وژل کېږي او د دوی غوښتنه دا وه د دواړو ډلو نه، هم له افغان حکومت نه او هم له طالب وسلوالو، چې د بریډ په ځای د سوله وکړي، تر هغه لومړی د اوربند وکړي او له ملکي خلکو د غچ نه اخلي او د فشار په توګه د دواړو یو پر بل د ملکی خلکو په وژنه باندې د فدا او چې فشار به نه راوړي د دې لاس اخلي. تر دې دمه موږ چې په جریان کې یو، هیڅ یو چا یا ډلې د بریډ مسؤلیت نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریال و چې د لغمان د نننۍ حمله په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه کابل کې د وروستیو پلان شویو تروریستي حملو د یو تورن عمل د نیولو لپاره ولکه افغاني جایزه ټاکلې. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل ښار په 15مه حوزه کې د تروریستي حملو مسؤل غورځنګ مشهور په امات د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل ښار د ورستي تروریستي حملو د تورن د نیولو لپاره د 200,000 افغانۍ د جایزې ټاکل. کورنۍ چارو وزارت وی غورزنګ مشهور په عماد په کابل کې د ورستي پلان شو تروریستي حملو عامل د پولیسو تر څارنې لاندې ده. د دغه وزارت ویان طارق اریان وی هر څوک چې د غورزنګ په نیولو کې مرسته وکړي دغه جایزه به خپل کړي.
در ساحه حوزه 5 کابل بیشترین موارد ترور را ما داشتیم.
د کابل ښار په 15مه حوزه کې مو د ترور ځینې موارد درلودل چې یو شمیر مو په دې تړاو مخکې ونیول. د دغو ترورستانو نه یو غورزنګ مشهور په عماد دی او په وروستیو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د نیولو لپاره مو 200,000 افغانۍ اعانه اعلان کړې ده.
خغلی اریان وای غورزنګ د 15مه حوزې د پولیسو او عامو خلکو په ترور کې لاس لري او هر څوک چې د په نیولو کې مرسته وکړي هویت به پټ وساتل شي. د په خبره د کورنۍ چارو وزارت د مجرمانو د نیولو او جرمونو د کموالي په هدف یو لړ اقدامات کړي چې نتیجه یې مثبت و. که څه هم خاغلی اریان دغه اقداماتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دوی به دغه الګو د کابل ښار په نورو سیمو کې هم پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریان وایي د جرمونو زیاتېدو تنګ کړي دي. محمد نسیم او غلام حسن وایي
بیخی خلق مخام نه بس خپل کور ته نشي تللی دی. غلو دي لاسه چا سره چاکو دی چا سره تومانچه دی. دغه ورځې ما نه موبایل واسطو 200,000 روپۍ نه واغستې.
په همدغه پولي احمد خان کې موټر سایکل باندې دوه کسه سپاره یو بیا حملو کې موبایل درنه وتښتی. هغه ځکه پولیس ورته ګوري څوک لاس نه ور وړي دا خلک ونیسي.
دوی امنیتي حوزې لغلو او شکمارو سر په لاس لرلو تورنوي او هیلمن نه دي چې دغه ستونزه به حل شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د مجرمانو د نیولو لپاره د جایزو ټاکل مؤثر نه ګڼي. د چارو پوه عتیق الله امرخیل وای دا کړنلاره په غربي هیوادونو کې مؤثره خو په افغانستان کې ګټوره نه ده.
په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک خپل حتی قومي خپل غلي ادم کوشش نه ورکوي. کله سبا دښمنی نه ډارېږي نه نه نتیجه ورکوي نه په درکوي نه هغه سړی په دې پیسو باندې څوک ورکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر وای د خلکو او دولت ترمنځ لازم باور نشته او خلک له حکومت سره له همکاري ډاریږي. دا وای د دغه ستونزې د حل لپاره حکومت باید د پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي او مجرمین مجازات کړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امو سیند د توغیان له کابل سلګونه کسان د رود په سویلي څنډو کې بې کوره شوي دي. د بلخ ولایت په شور تیپی ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه لسګونه کورونه او درې جمعتونه او یو روغتیایی مرکز لدې کابل ویجاړ شوې دي. په بلخ کې د ازادۍ رادیو خبريال مجيب رحمان حبيبزاي شور تیپی ولسوالۍ ته تللی او د امو سین پر غاړه د ځپل شویو خلکو د ژوند کیسه کوي.
د بلخ د شورتپی ولسوالۍ د هزار توقۍ کلي اوشت کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د آمو سیند دوبو تغیانې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د آمو سیند پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ده میرمن له خپلو دوه څلور کلن او شپږ کلن ماشومانو سره د آمو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو ونرو لاونو ډک ځنګله کې د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
سیند در په در کړو، ځکه رانه واخیستې، کورونه رانه واخیستل. اوس موږ په ځنګلونو او دښتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچیان مې بې برخلیک او بې سرپناه سوي دي.
یواز عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیرالله چې د هغه ګاونډی هم دی، له ورته ستونزې ځورېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یوه میاشت کې آمو سیند په ازارتوقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیرالله وایي چې د آمو سیند تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یوه نوي اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالا میشه کې تخریبات درې آمو زمینای زراعتي
ډیر کلونه وشول چې آمو سیند زراعتي مځکه ویجاړوي او د خلکو کورونه لمن سوړي. هغه کسان چې به سرپناه شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره لدی چې آمو سیند زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، د سیند په شورتې په کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې آمو سیند د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. آمو په مرکزي اسا کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سیند دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د آمو زیاتې برخه د کښتۍ چلونې وړتیا لري او دا سیند د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دریایي چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د توغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دایمنی چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نور بځای شوی کورنۍ راتلونکي ژمی ته پندښنه کړي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمولاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
زو دلوید لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سرکو دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته فورې وته یو دا غلار سیلاو خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلا جن کیږي دومره د تنګای خراب کړی ده. دغه باندې لزر کور شاو خو 15000 کور تا ګور اتاک دا خلک سره د کومکو کې مشیشي حکومت کار څوک دا کومکې ده سره په لاغې دي کومکو روکی یا دغه کورونا وهل تاسو دا کومه بستی راغلی دا خور غریب توار کی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ور کی هغه سرک بم جوړ شي
د نورم په مخه زبا چې خان می نوای د هلمند ولایت نه بلی ول سلی ته خبر کوم زه د نطر د احکان يم ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړ پوری شروع کیا یا ول سم شهر محمد شهر قوانی هیڅ یو خدمت پیدا کی مول دا کاله کی که شکر ونده ده دا هم دا پمبا چې دی وست زیات خلک دا د یارم شو ته نشم من په بری سو اتیا او دا سره خرچیږي غای په سلور سو دا باید چې عمر خټور دا کی یا افریقا ته په هره کی وسلام
محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې دلته درغنده ولسوالۍ کې مازدیګر په 6 بجې تلیفونه کار کېږي سار تر 6 بجو پورې نو دغه ستونزو د دغه مشکل دغو ته خلکو ته جسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای په نام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې بختر افغان هوایی شرکت خپل ازمایښتي الوتنې پیل کړي او ډیر ژر به رسمي الوتنې هم پیل کړي. بختر هوایی شرکت په 1415 هجری لمریز کال کې جوړ شو، خو د کورنیو جګړو له کبله فعالیت ودرېد. د دې شرکت یوې الوتکې په روانونې کې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته ازمایشي الوتنې وکړې. په دې اړه نور حال له کابل نه د ډیوی نادر راپور کې واورئ.
بختر افغان هوایی شرکت له نږدې 40 کلن ځنډ وروسته خپلې ازمایښتي الوتنې پیل کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د بختر افغان هوایی شرکت خپلې ازمایښتي الوتنې د بوئنګ 727 الوتکې په وسیله د شنبې په ورځ کندهار، هرات او مزار ته ترسره کړي. د دې ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل یاد شرکت به نږدې راتلونکي کې په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړي.
کو څو ورځو کې امکان لري چې د باختر هوایی شرکت الوتنې په رسمي ډول پیل شي. اوس یو ازمایښتي الوتنه تر سره شوه، په رسمي ډول پروازونه نه دی پیل شي. الوتکه له کابل نه پرواز کړي، بیا هرات، کندهار او مزار ته تللې و.
د ښاغلی صالحی په خبره د باختر افغان هوایی شرکت به د تیر په سیر یوازې کورنی فعالیتونه لري او د ولایتونو ترمنځ به سفرونه کوي. باختر افغان هوایی شرکت په لومړي ځل په 1415 کال کې د اریانا هوایی شرکت ترڅنګ د کورنیو پروازونو په برخه کې خپل فعالیت پیل کړ، خو دا لړۍ نږدې 40 کاله وړاندې د کورنیو جګړو له امله په ټپه ودرېده. په 2019 کال کې افغان حکومت په شپږو میاشتو کې د دې شرکت بیا ځلې فعالېدو خبره وکړه، خو د کورونا وایروس له امله دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه. په ورته وخت کې د باختر افغان هوایی شرکت مسؤلین وایي یاد شرکت د الوتنو د پیل لپاره د ایکو یا آیاتا نړیوالو بنسټونو معیارونه پوره کړي دي. د دې شرکت مشر مسلم خرم
یو اعلان چې جديږي باید 15 سټیج دي چې د افغانستان د هوایی ملکي هوایی چلند لخوا په دقیقه توګه پلان تطبیقیږي، چې باختر افغان الوتنې وکولای شي د 15 سټیج ټول په کامیابۍ سره تکمیل کی او فعلاً موږ خپل امتحاني پروازونه شروع کړي.
نوموړي دا هم وویل چې د ازمایښتي الوتنو بهیر بریالی و او ډیر ژر به په رسمي ډول هم الوتنې پیل کړي. خو دا چې دغه شرکت څو الوتکې لري، مسؤلینو یې دا پوښتنه ځواب نه کړه. اوس مهال یوازې آریانا افغان او کامیر خصوصي شرکت په دغه هیواد کې کورنی او یو شمیر هیوادونو ته بهرني الوتنې کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ترامپ د جمعې ورځې نه رئیس د کووید 19 ناروغۍ په خاطر پلازمینې ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلي چې ژر به ستون شي او خپل پاتې کمپاین به پر مخ بوزي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
ولسمشر ډونالد ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زری ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د رښتینی وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وازه په خکېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضعه یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډیر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې.
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
وخت ډیر خو ما د کووېډ په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقت کې خوځیتا د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب وایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
We love the USA and we love what's happening.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمنې میلانیا ترامپ د کووېډ 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بسترې شو او لومړی میرمنه په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکټرانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ټرمپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ټرمپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ټرمپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر یې هم تر بل هر هیواد ډېر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ټرمپ د کرونا وبا د مدیریت